مولوی مهدی نفوذ درلود. د داسې یو با نفوذ شخص وژل د طالبانو لپاره تاسو لاسته راوړنه بللی بولی؟
مننه شوه صاحب، تاسو ته وتناغان در صاحب ته اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ځواب به ورته څه دی چې تر اوسه پورې دغه ضد و نقیض راپورونه راغلي دي د دې د وژل کېدو او د دې د نیولو په برخه کې. یعنې تر اوسه پورې د دې د پلویانو دخوا نه د نږدې کسانو دخوا نه دغه خبر قید شوی ده دی. اما د افغانستان د دفاع وزیر یا د دفاع وزیر ویان دا خبره پرون وکړه چې دی نیول شوی وژل شوی، که وژل شوی خو پس له نیولو نه وژل کېدل. دا هم یو پوښتنه ده چې باید اسلامي امارات د پوښتنې ته ځواب ورکړي. یعنې بدون د محاکمې نه وژل دا هم یو زما په عقیده یو جرم دی. په هر صورت د طالبانو مشکل یوازې د هزاره او یا د جعفري فقه سره نه دی، بلکې دوی نورو توکمو سره مشکلات لري. په تېر یو کال کې دوی مثلا ازبکانو سره دغه مشکل درلود. مخدوم عالم د ازبکانو قوماندانو چې بیا په فاریاب کې ونیول شو او دې سره جخت هلته طالبان لاړل، هغه سیمه ییز ازبکان چې وو هغه پښتانه چې هلته وو هغه یې خلاص کړل. په دې کې بیا د دفاع د وزارت ځواکونه هلته لاړل، هغه مخدوم عالم یې ونیو. بیا وروسته مخدوم عالم د ځینې کسان د وساطت له کبله د بند نه آزاد شو، بېرته دی خوشې شو. د دوی مشکل زه فکر کوم
فکر نه کوي احمد صاحب همدا خبره نه ده، فکر نه کوي ځکه چې طالبان صرف خپل مخالفان ځپي. مثلا د داعش کوم غړي چې وژلي دي تر اوسه پورې هغوی خو پښتانه دي، نو دا خو بیا په دې دلالت کوي چې له یوازې خپلو مخالفانو سره هغه کوي. یعنی څرنګه تاسو دا تور پورې کوي چې دوی قومي حساب باندې خلک وژني؟
نه هغه خبره هم صحیح ده، زه ستاسو خبرې سره موافق یم چې دوی نه یوازې په قومي برخه کې بل فکري لحاظ باندې دوی همدغه دریځ لري. یعنی هغه کسانو سره چې حتی وګوري دغه مهدي مولوی مهدي خو د دوی هم فکره سړی و، یعنی د دوی سره ایډیولوژیک تړاو درلود. دوی سره د هغه مصابه ونه کړه او هغه یې په اصطلاح ووژه. نو د دوی برخورد همدا تمامیت خواهی دی چې دوی هغه ټول قدرت د ځان دپاره غواړي. او که راشو بلې برخې ته چې په شمالي ولایاتو کې د پخوا نه یو سلسله قومي ستونزې او مشکلات شته دي چې د دې ریښې یوازې د طالبان حکومت ته نه ګرځي، بلکې دا تربګنۍ یا سیالۍ ډېر د 50 کلونو مخکې خبرې دي چې زه تاسو ته عرض کوم. نو په هر صورت اوس دغسې یو قضیې سره موږ مخامخ یو چې سوال دلته پیدا کېږي چې ولې طالبانو سره د دې نه چې دا مجرم و بدون د محاکمې نه نیولی
مننه. منن همدغه پوښتنه بله اندر صاحب څخه وکړم چې د سیاسي نظامي چارو کارپوه دی. اندر صاحب، له نیول وروسته وژل په څه معنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی شفر صاحب تاسو ته او د تاسو قدرمن میلمه ګران استاد اتمر صاحب ته او خپل ټولو هیوادوالو تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر اوسه پورې خو د ده مولوی مهدي خپلوانو دا نه تایید کړی، یوازې لکه څنګه چې استاد ویلې د دفاع وزارت دا خبر خپور کړی ده چې ضد نقیض خبرونه ورسره شته دي. خو که چېرې دا واقعا وژل شوی نو تاسو ولیدل چې د دفاع وزارت ویلې چې په سرحدي سیمه کې دی نیول شوی ده او ګرفتار شوی او وژل شوی. نو په افغانستان کې دا اوسنی وضعیت یو انقلابي وضعیت ده ډیر زیات امکان لري چې دلته شخړه شوی حمله شوی او یا هم تلاس پر شوی نو دای به وژل شوی.
اندر صاحب بخښي همدغه خبره چې تاسو وکړه شاید شخړه شوی وي د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې ولې باید داسې موضوع ته اشاره ونه شي؟ دوی وایي چې ونیول شو لمنځه یوړل شو، نو بیا په نظامی حساب باندې آیا نظامی محاکمه ممکنه ده چې یو څوک ونیول شي او بیا وغوښل شي؟
ګوري داسې ډېرې پیښې به نورم په افغانستان کې د په دوی د امارت په وخت کې شوي، خو دا پیښه شونده سره ډېر مهم و. د هزاره ورونو یو قومندان و چې دوی سره و، د دې پیښې اعلان وشو. شاید دوی نور هم داسې په نظامی یا په صحرایي محکمه کې وژلي وي، نو دا به لومړۍ پیښه نه وي. دوی خپله هم وایي چې د بغاوتګرانو جزا یوازې د هغوی نابودول دي.
مننه اتمر صاحب، په همدې برخه کې چې مخکې هم تاسو دې ته اشاره وکړه، یعنی له نیولو وروسته وژل، له قانوني اړخه څرنګه ارزوي؟ یعنی نړیوالو ته خو دغه یو څه چې یو څوک ونیول شي او بیا ووژل شي د منلو نه ده، که څرنګه؟
بالکل همدغه زه باور داسې لرم چې نړیوال کنوانسیونونه او د بشر حقوق او ځینې هغه داسې دي چې په هیڅ جنګي قانون کې کله چې اسیر نیول کېږي ولو که دا دښمني او که دا هر څوکي باید سمدلاسه ونه وژل شي، هغه باید قانوني محکمه شي او پس له محکمې نه دو حالته لري، یا به برد مومي او یا دا چې مجرم به ثابتېږي او هغه ته نظر د هغه په جرم باندې هغه ته سزا تعینېږي او هغه سزا بیا ورکول کېږي. او دغه قضاوت قاضی کوي، محکمه کوي، څارنوال کوي، کله چې د نه تحقیق کېږي او بیا کله چې قاضي خپل فیصله صادروي، نو په هغه صورت کې مجرم دې ته راجعت ورکول کېږي چې هغه باید خپل جزا قانوني وګوري. او دا چې په جګړه کې که وژل کېږي دا خو بېل خبره ده، او زما باور داسې دی چې په دغسې مسایلو کې اوس وخت کې طالبان دومره محتاط هم نه دي او په دې باندې د چا خبره سره نه ګروي چې دوی به حاکمه کي یا که نه کي. دوی همدغه خپله بلخاب کې کله چې ستاسو په راپور کې تاسې ویلې چې اووه زره کسان غرو ته ختلي دي او په دغه حمله کې چې د طالبانو د خوانه د بلخاب په ولسوالۍ کې وشو، دغه هم خپله صریحا د بشر د حقوقو خلاف یو عمل دی چې تاسې ملکي کسان وژنئ یا ملکي کسان بېل محکمې نه وژنئ، صحرایي محکمه دوی باندې تطبیق کوئ او ملکي کسانو ته اذیت او آزار رسوئ. دا هم بشري او هم د اوسني نورمونو سره په تضاد کې.
مننه اتمر صاحب، مننه. اصریب څپو کې پروګرام دی، له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو. میلمانه مو دی اسحاق اتمر او احمد جان اندر.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
واتس اپ هم ورسره زیات کم، البته شمیره به سر له وسره تایلان کم. اوړاندې بیا ورسې څو دقیقې ورسره دی اوریدونکو نظر را اخلو او د دوی پښتنې بل ملمنو سره شریک کړم. د واتس اپ شمیره مو د 00420221125001 تکراروم، 00420221125001 او نړیواله شمیره مو ده 00420221125001 نړیواله شمیره تکراروم 00420221125001. احمد شبریم ستاسو کوربه، میلمانه مو دی احمد جان اندر او اسحاق اتمر. اندر سپ د مولوی مهدی د وژلو مسأله دا یو پیشه ده، په دې برخه کې تاسو او اتمر سبم نظر سرګن کړ چې یو څوک نیسی خو باید محاکمه شي. لیکن دلته اصلي سوال دا دی، په کوم قانون په اساس باندې طالبان باید څوک محاکمه کی په افغانستان کې اصلا د قانون خلا نه ده موجوده؟ کوم قانون؟
اخه دوی خو اوس د شریعت قانون تطبیقي او اعلان په سر کې کړی چې د علیزاد محمد زاشا د وخت له قوانینو به استفاده کوي، نو فعلا هم تر اوسه پورې جنگي شرایط دي کوشش کوي ځینې ځایونو کې د خپل ځان د براتور کولو لپاره د جنگي حالاتو د ماکمونه استفاده وکړي، ځکه د دې اعلان د سوي چې په حالت د فرار کې مولي مدي، نو په حالت د فرار کې د دوی نیول او یا د وژل دا یو حالت ده چې نظامی استه متوجه کیږي، نو لکه څنګه چې مخکې ویلې کېدای چې دوی بیل ماکمې نه کومه شخړه کې دی له منځه وړي.
البته د مسلې ته ما مخکې هم اشاره وکړه، د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې دغه موضوع نه ده یاده شوې. اول دا یادونه هم وکړه چې د طالبانو ویندویانو ته مو په دې خبرونه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو دوی زموږ بلنې ته ځواب نه دی راکړی چې دوی وای کېدای شوای چې سپیناوی یو څه زیات کړی وای. خو اندر صاحب د ساسو خبره که چیرته دی د تیشتې په حالت کې وشتل شوی وي، طالبان له ایران سره ډېر ښه روابط لري، حتی د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي ښاغلي قومي تیره اونۍ د طالبانو د مخالفو مقاومت جبهې د استازو غونډه رد کړه، ویلو چې دا دوی سم کار نه کوي، د ده په وینا او دا داسې کار دی چې هغه کسان چې دلته بیرته په افغانستان کې شخړو ته لمن وهي په دې کې د قومي په وینا باندې غربیان لاس لري تر شا، او یعنی دا هم رد کړل طالبان سره ډیر نږدې دي. نو طالبان خو کولی شوی چې د ایران سرحدي ځواکونو ته هم خبر ورکړي چې دا سړی دا در روان دی، در وتښتېدو، دا زموږ په کار دی. څرنګه اندر سي؟
نه هغه سم نه ده، زموږ ګاونډیان ټول دوه مخه درې مخه سیاست کوي، ایران هم هېڅکله داسې په رښتینې توګه د امارت اسلامي طرفدار نه ده، او ډېر شاید مخالفین دلته اوس هم ځای ورکړي. تاسو وینئ چې ډېر پخوانی چارواکي یا پخوانی د نظار شورا غړي هلته تښتېدلي دي، همدا چې پاکستان عین عمل اجرا کړی، پخوانی ځینې داړهمارانو تیاره کې بوتل، او د افغانستان خلق قاتلین او طالبانو سخت سرسخت مخالفین هلته جاور کړی، هغوی هېڅکله د دوی سره په رښتینې توګه همکاري نه کوي، هغوی خپل مقاصد لري. نو د دې لپاره دغه موضوع به نوره هم روښانه شي، یوازې د دفاع وزارت چې اعلان کړی له منځه ولاړ، نو دا تر اوسه پورې حکومتي نورو چارواکو یا د دوی میډیاګانو په واضح توګه دغه موضوع نه ده تشه کړې، نو فقط دومره وسی چې په حالت د فرار کې وو، او بل د بغاوت کړی وو، او هلته شاید ډېرې وژنې سي بل خواب کې نور قومونه تاسو د چاته یوازې دوی نه په بل خواب کې ازبکان دي، تاجکان دي، پښتانه دي، او د خلکو شاید ډېرې زورونې توي. دا تقریبا د موضوع یو میاشت او نیم میاشت ادامه درلوده، او دته کله چې زه باور لرم چې دوی ته د طالبانو د امارت اسلامي لوړپوړ چارواکي مرغ ځای په خلا کې بتراسي د کورونو د جوړولو یا د ښارونو پراختیا د وزارت د معینت پیشنهاد مته کړی، ولیکن د ده سره بیا نورې اړیکې ونیول چې موږ ولیدل چې په هغه وخت خبرونه خپاره شو چې علیپور هم د همکارۍ اعلان ورته کړی، او پخواني د تنظیم د وحدت ډلې مشر محقق هم دته سینه وهلې وه، او دا ډېر یو داسې موضوع شو چې قومي موضوع بڼې ونیوله، او د ونه شي کولی چې د طالبانو سره بېرته روغه جوړه وکړي که نه د طالبانو هیات هم راغلی. دوی هم هلته بغاوتونه کړي دي، دا یو بغاوتګر و د طالبانو په اصطلاح، او د هغه نیول یا وژل دوی ته په دې انقلابي شرطو کې یو عادي خبره ده.
مننه اندر صاحب. اوریدونکو ته مخه کوو، اوریدونکو را سره دی د سکایپ لاري یو اوریدونکو انتظار پات شو دی، د واتس اپ لاري بل اوریدونکو شته، د ټلیفون لاري وبخشي تخنیکی همکار شراره ته وکړه، مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې.
السلام علیکم. سروان صاحب تاسو ته
ستاسو اواز ټیټ ده.
السلام
علیکم. ستاسو اواز ټیټ ده. ستاسو آواز ډیر ټیټ ده، بل ټلیفون برا واخلو، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې راسره یاست.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
تاسو ته او درنو میلمنو ته او اوریدونکو ټولو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوو. سروان صاحب
مهرباني.
سروان صاحب دغه یو کوم موضوع چې غواړم
تاسو سره مشوره وکړم. شیبریم مهرباني.
شیبا صاحب ډیرو بخی نو دغه موضوع چې غواړم تاسو ته خبر وکړم. شیبا صاحب دغه قومندان مهدی په اړه باندې نو ځکه دغه طالبان چې کوم راغلي دی افغانستان ته، دا خو مستقیمه ده پاکستان خوانم حمایت کېدل، او اوس خو دغه د امریکای متحده ایالاتونه چې دي نو دوی ځان په رقم ته په بېخبرۍ منیا چې کنه کله د حقوق بشر چې دي یا هر هغه حقوق چې افغانستان کې نقص کېږي، نو د طالبان چې راغلي په افغانستان ته د پاکستان یا د نورو هیوادونو مرسته ورسره وه، نو په دې صورت کې دغه طالب امریکا ولې خپله مستقیمه د پاکستان د فشار لاندې نه راوړي چې دسې او د شل کاله د افغانستان او د نړیوالې ټولنې دغه لاسته راوړنې د صفر سره ضرب کړي، او اوس راځي مثلا طالبان دغه جاغې نه نیسي او خو ولې د پاکستان نه داسې دا مشکل نیولی وای، دغه مشکل به اوس نه و، نن په قومندان مهدي هم نه مړ کېدو، نور افغانان ته به مشکل نه و، او خپل امریکا ته به هم دومره لوی دسات په نړیواله ټولنه کې.
مننه مننه. بل اوریدونکي ته مخه کوو. اثر یب سپورت پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ. بله تاسو سره یاست، مهرباني وکړئ خپل خبره وکړئ. تاسو سره یاست، مهرباني وکړئ. څه تخنیکی مشکل ده؟ بل اوریدونکو ته به مخه کو. ازریب سپوک پروګرام دی، تاسو سره یاست. تخنیکی مشکل لرو اوریدونکو نه اخلو، میلمنو ته بیرته ورسو. دغه یو سوال مو واخیست، اتمر صاحب تاسو خپل نظر پی څرګند کړئ.
بشر د حقوق نقص کېدل په افغانستان کې چې نړیوال دا ګوري او چپه خوله ده ولې څه نه وایي، او بل دا چې امریکا په دې باندې ښه پوهېږي چې دغه طالبان د کومې لارې نه راغلل او د چا سپورټ ترسره و. زما ډېر عقیده او باور دا دی چې د افغانستان لانجه یو نړیوال رقابت دی، او دغه د افغانستان ستراتیژیک موقعیت متاسفانه که تاسې د افغانستان تاریخ ته وګورئ دا د اوس نه نه دی، دا د هند د اتلسمې پېړۍ نه را په دېخوا دلته رقابتونه د روس او د انګریز او د فرانسې په دغه سیمه کې موجود ول، او بیا په دې وروستیو کلونو کې دا تیر شلم قرن کې دغه رقابت روسانو پر مخ بوته، او بیا وروسته امریکایان دلته راغلل. دا تر اوسه پورې دغه کشاله په همدغه رقابتونه باندې سوار دی، او متاسفانه د نن په افغانستان کې همدغسې نظامونه نه دي راغلي، ملي نظامونه چې هغوی پوهه او هغه استعداد لري چې د افغانستان ملي ګټې خوندي کړي او افغانستان د دغه ګرداب نه وباسي. زما باور دا دی، ډېری په دې عقیده یم چې دغه اوسني حالت هم د دغه رقابتونو چې یو برخه سیمه ییز رقابتونه دي، بله برخه نړیوال رقابتونه دي، د دې تبلور او انعکاس دی، او یقینا امریکا هم ګوري او نور نړۍ هم ګوري. افغانان دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله افغانانو ته دغه قابلیت ورکړی چې په سیاست باندې ځان پوه کړي او پوه دي. زه فکر کوم چې دا برداشت د هر افغان دی، او په دې باندې هر څوک پوهېږي چې د افغانستان قضیه د کومو استخباراتي ډلو یو پروژه ده او دا څنګه پر مخ وړل کېږي.
اندر صاحب ستاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم، مهرباني
وکړئ. ګوري په افغانستان کې تقریبا درې څلور کاله کېږي جګړه ده، او دلته د نړۍ او د سیمې د استخباراتو ډېر لوړ لاسونه دي، زموږ خلک آرامه نه دي پرېښي. تاسو ولیدل چې آغلی کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپله په یوه مصاحبه کې ویلي چې طالبان هم دوی جوړ کړي دي، همداسې موږ ولیدل چې مجاهدین یې هم جوړ کړي، او هغه هم په دې رقم سره چې اووه تنظیم په پاکستان کې او نور اته تنظیم په ایران کې. نو دوی کوشش کوي چې د افغانستان له دغه خراب وضعیت نه په خپله نفع او ګټه واخلي. همداسې روسانو هم دلته یرغل کړی، ډېرې ستونزې افغانان ته پېښ کړي دي. موږ افغانان یې په کرار نه پرېږدي، موږ ټول افغانان یو. دا نمونه
اندر صاحب، یو خدا د چې د افغانستان په دې تیر تقریبا څه باندې 40 کلونو کې چې د کوم ستونزې شته هر وخت افغان بل ته ګوته نیسي، لیکن کله هم خپل ستونزو ته اشاره نه ده کړې چې مثلا دوی په خپل ته مشکلات لري. دغه اوس فرضاً کوم کسان چې د طالبانو په ضد دي، دوی سره یو خلنې تر اوسه پورې په بیرغ نه دي سره جوړ.
ډېر ښه خبره وکړه. زه راتم دې موضوع ته. موږ خپله هم ملامت یو، افغانان ملي یووالی نه لري، خو د دغه رژیم له بهر نه دي، له استخباراتو نه دي. دلته ډېر اوږد لاس لري، په ځانګړي توګه پاکستان او ایران دلته ځانګړي استازي لري. همدا اوس هم د جمهوریت هم همدغه دوه ملکونه چې خنډونه پېښول، د امریکا پراتک هم دغه چې خلکو لاس درلوده، او په افغانستان کې اوس فزیکي امنیت ته نور، سیاسي او اقتصادي امنیت ته همدغه د سیمې هیوادونه دي، همدغه نړۍ ده چې موږ کرا نه پرېږدي. افغانان له جنګه ستړي دي، نور جنګ نه غواړي، او دوی دې نور زموږ په سرنوشت لوبې نه کوي. زموږ دغه شتمنۍ د کدی سترګې نه ودی، موږ په ډېر ارزانه توګه قراردادونه سره کوو، خو زموږ ماشومان، زموږ ښځې، زموږ خویندې، زموږ سپینګیری ځوانان دي نه وژني. تاسو وینئ چې موږ ازادي ترلاسه کړې ده، نارې وایو چې امریکا مو سره، مګر بیا خیرات ته چیغې وایي، ځوانان هم په تېښته دي، کدرونه هم په تېښته ګیري. دکې ټول د بهرني لاسونه دي چې همدا اوس طالبان هم د شاید د ځینې استخباراتو د تاثیر لاندې ولې یو دایمي نظام یا رژیم یا حکومت نه اعلانوي. سفارتي د ځینې د حقوق بشر ته لکه قصدن او همدن چې احترام نه کوي، نه مراتوي، د نجونو ښوونځي دي، نور داسې مسایل دي، کار حرکات ته نه سپارل دي، لکه د تېرو حکومتونو نه تجربه نه ترلاسه کړي. ټول واک خپل نیولی، خپل د تاریخ غړي یا ملا صاحبان او خاري صاحبان په واک کې دي. دا جنجال چې په بهرنۍ رژیم ته او زموږ خپله ملامتیا، لکه تاسو ویلي، موږ خپله ملامت یو له دغه چې وضعیت نه اوس استفاده نه کوو. له جمهوریت کې د امریکا له راتګه چې په ډېرې نړۍ کې د امریکا اډیرې او یا هغوی وزي ډېره لوړه استفاده کوي، ډېر یو سرمایه ګذاري دلته اوسه. هغه سرمایه ګذاري، هغه پیسې خپل افغانانو او ځینې خارجانو دا لار آمده کړه چې په شخصي ژبو کې واچولې، خپل بلډینګونه جوړ کړو، وطن یې وران ویجاړ پرېښود. کار څه وایي ده؟ خو دا کار نظر دی شلو کلو ته باید یو ښه سوله سوی وای. د زموږ وسوال پوز باید نوی رنګ سوی، زموږ رژیم باید اساسات پاتې وای، او یو داسې ګډ حکومت جوړ سوی وای چې موږ وینو د همدغه علت ده چې د امریکا متحده ایالات زموږ پیسې کنګل کړي، او همداسې د نړۍ هیوادونه موږ په رسمیت نه پیژني. دا څه دي چې موږ خپل ملامت یو، خپل یو لار د حل نشي پیدا کولای.
مانه اندر څه تخنیکی مشکل را فشاوي دی، اوریدونکو ته مخه کوي، دی اوریدونکو پښتنې برا واخلو، مهرباني وکړئ یو اوریدونکو را سره دی. اساري چپوت پروګرام.
سلامونه تاسو ته شهبار صاحب محترم.
وعلیکم السلام.
او تاسو درنو مهربانو ته شهبار صاحب محترم کوی دغه مولای می دی مړنه چې دوی اوس تایید کړی دی، د ما یو افغان په صفت ما ته هیڅ ارزښت نه لري، ځکه چې مولای میدی یو طالب و، یو تکفیری و. نو هر طالب چې ووژل شي د ملت په فلاح او د ملت په ګټنه کې ده، ځکه چې طالب دغه 40 کاله کېږي چې موږ خلک یې وځپول، ملک هم ویران کړو. څومره اردو ملي او پولیس ملي دغه مولای میدی شهیدان کړی به وي دغه بامیان کې؟ تاسو فکر وکړئ څومره خلک به دوی وژلي وي. همدا اوس طالبان څه کوي؟ طالبان څه کوي؟ څومره خلک وژني دوی په دغه جماعتونو کې؟ مو انتحاري ونه کوي دغه شل کاله کې؟ څوک د جمهوریت سره په نخښه کې او په دغه میدان کې څوک قتل عام کول؟ او امریکایان کافران به نه وژنل، او دما ورور دما مسلمان خلک یې وژنل.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په چپوت پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو سره است. بله
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
غنی زما نظر خدا دی چې طالبان هم وزن کوي، پر حقیقت وستر دی نو ته وزن کې چیوازی مولای نه جنه دی ته کورونه باندې سم بلغه چاته او والکی دی که یو انسان یو مخالی و خبره اون که آقا وزن نو چې ځینې خبرې پکې پاتې دي او د ذکر یادې حقیقت نه وایي چې د نړۍ په خاطر باندې که یو مولوی ندی اعلان کړي برخې سلم لپاره د ورځې وژل کېږي خودي اعلانې یمه نو زه د دغه غوښتونکو د غوښتونکو څخه دا هیله لرم چې ټول اساسي په خاص کې لاس په خاص کې داسې یوه لاره چارې اختلاف کړي چې عملا یو کار وکړي ځکه که په خبرو ملک جوړېدن او داسې خبرې خو موږ ډېرې وکړې دي څه در سره موږ انتظار چې ودرېږدي نور څوک وځي نور څوک چه په خوله کړې ده هر چا خوله به در کله په چول کېږي او هېڅ څوک غږ نه کوي ځکه که د هر چا د کور نه مویسل کېږي وژل کېږي خو هغه دوام ورسې غږ نه شي کولی ځکه که ووایو نو هغه د ټوله کورنۍ ختم کېږي
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته بل اورېدونکي ته مخه کوو آزادۍ په څپوت پروګرام دی تاسو سره یاست
شیبر صاحب محترمه تا ته سلام او د میلمنو په شمول ټولو اورېدونکو ته سلام وایم همدرد در سره په اړیکه کې لغمان نه
مهرباني همدرد
زما خو دغه نظر ده چې دغه مهدي سي کوم ده د اسلامي امارت وزله ده باید وزله نه و مطلب سیاسي بندي دنه جوړ کړه و بیا دی خو د ما په نظر ځان ته خپل یو حکومت وایي نظام وایي یو حکومت خو هیڅکله داسې کار نه کوي باید دی پامدي ځان خلکو ته ښودلی او چې مونږ حکومت یې وګوره باید په رسمیت هم همدغه قانون باید خلکو ته ښودلي ول چې مونږ د حکومت پېښې کوو نه دي یو ډلې پېښې کول پکار دی ته اوس نه دي دغه یې ما نظر و دوی خو اوس یو مستقله حکومت شي
درته
یو ډله نه ده
همدرد صاحب تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه د حکومتونو د رسمیت پېژندلو لپاره همدغسې وړې وړې خبرې ډېرې مهمې وي بل اورېدونکي ته مخه کوو آزادې څپوت پروګرام دی دا اورېدونکي قطر میلمنو ته ورځو اتمر صاحب د دغه اورېدونکو نظرونه ولو خاص پوښتنه خو نه وه که تاسو خپل نظر لطفا عراق
مننه شوبر صاحب دلته خو یو ورور داسې ویلي چې میډیا هم خپله طالبان غوندې خپله په قتلونو کښې وه لاس درلودلی دا خبر به پرېږدو ځکه چې که مونږ ملامت او سلامت دلته معلوم کړو دا ډېر مشکل خبره ده افغانستان کې جګړه کلونه کلونه دوام درلودلی او دی کې ډېر مشکل دی چې مونږ دا قضاوت وکړو چې څوک ښه سړی دی او څوک بد سړی دی په هر صورت د انسان وژنه ښه عمل نه دی که څوک مجرم وي او قاتل هغه باید محکمې ته معرفي شو محکمه په باندې قضاوت وکړي او فیصله وکړي د دې خور خبره ډېر زما خوښه شوه ځکه چې دوی هم دا خبرې تایید کړې ویلې چې طالبان مثلا وژنې کوي طالبان په کورونو باندې چاپیر چي طالبان غیر نظامیان وژني او دا خبره یقینا چې مونږ کوم راپورونه چې په رسنیو کښې اورو کوم راپورونه چې د سیمي نه خپله مستقیما د ټېلیفون په وسیله لرو دا داسې دی چې طالبان بدون د محاکمې نه دوی په خپل فیصله باندې هر یو طالب کولی شي چې خپل فیصله وکړي او یو کس د خپل کور په مخ کې اعدام کړي او یا د مسجد نه چې راوځي په تلشن کوفي ولي یا همدغسې په نور او هېڅ دا خبره د اسلامي عمارت د خوانه تعقیبېږي نه یعنی که مونږ داسې نه وایو چې قتلونه باید صورت ونه نیسي دا طبیعي خبره ده چې جنایت کېږي په یو ټولنه کښې لیکن د جنایت نه وروسته کله چې یو حادثه کېږي باید دولت د دې مسؤلیت لري چې هغه قضیه وڅېړي او قاتل یا متهم مجازات کړي لیکن متاسفانه هره ورځ مونږ په رسنیو کښې ګورو د هغه کسانو عکسونه خواره کېږي په دې خواله رسنیو کښې زه هغه کس و فلاني وو دغسې د کور په مخ کښې طالبان راغله لوی وژل هېڅ د دې بیا پوښتنه ونه شو نه یې قاضي پوښتنه کوي نه یې رئیس محکمه پوښتنه کوي نه یې ولسوال والي پوښتنه کوي همدغسې یو مسکین بېچاره د یو شخصي حکم پر فیصله باندې چانوري کېږي او وژل کېږي چې دا د افغانانو دپاره یو مصیبت دی د دې خور خبره خو ډېر ښه پیشنهاد وو چې راځئ خپل وطن په خبرو اترو جوړ کړو که طالبان داسې فکر کوي ګورې په افغانستان کښې د حزب ډیموکراتیک د واکمنېدو سره سم همدغومره قوي همدغومره قوت هغوی سره هم و لیکن پس له څوارلس کالو
هغه حکومت هغه نظام سقوط وکړ، همدغسې مجاهدین راغلل. د مجاهدین وروسته همدغه طالبان ول. په هغه شپږ کاله کې چې طالبان کوم شکل چې حکومت کړی و، هغه اوس هم موږ هغه یو حکومت کامیاب یو حکومت بریالی یو حکومت نه وینو. په هغه وخت کې هېڅ جګړه نه وه، یعنی که دوی داسې وایي چې په هغه وخت کې جګړه نه وه، سره د دې نه چې په هغه وخت کې جګړه وه، خو بیا داسې فرصت خو دوی ته و چې دوی یو کار وکړي. لیکن په دغه تېر نظام کې چې دوی شپږ کالو کې دوی څه شی کړی، که تاسو یو پل دوی جوړ کړی، که یو پنځه کیلومتره قی سړک دوی جوړ کړی، که کوم مکتب دوی جوړ کړی، که کوم پوهنتون جوړ کړی، موږ ته دوی وایي. خو نه ده، په عمومي توګه دوی د برنامې خاوندان نه دي، که موږ داسې توقع لرو دوی نه چې دوی یو برنامه لري، حکومتداري کوي، په اقتصاد باندې فکر کوي، په انکشاف باندې فکر کوي، په زراعت باندې فکر کوي، په نورو سکتورونو باندې فکر کوي. دا زمین عباس اسې خوشي خپل وخت ځای کول دي. د دوی فکر او هغه فکر دی، او هغه فکر هم دوی ته جنجال جوړوي، هم نور افغانانو ته. اوس ګوري که په دغه باندې ختمېدی، داعش د دوی یو دښمن، ازبک د دوی بل دښمن، هزاره د دوی بل دښمن.
البته اکمر صاحب، بیا هم د قوم په حساب باندې لوسن تقسیمات څرنګه کوو؟ چې فرضاً وایي چې هزاره دښمن، تاجک دښمن، دا رقم قومي تقسیمات څرنګه باید څوک وکړي په دې وطن کې؟ تاسو پښتو خبرې کوئ؟ دا اوس تاسو طالبان په ضد خبرې کوئ کنه؟ دا خو دا معنی نه لري چې طالبان د پښتنو نمایندګان دي، او یا ځینې کسان چې د طالب مخالف دي هغوی د ازبکو نمایندګان دي، څوک چې د تاجکو تاجک دي هغه دي. یعنی قومي اختلافاتو ته په افغانستان کې لمن وهل، او یا فرضاً په قومي اساساتو باندې د افغانستان ویشل، فکر نه کوئ چې نه سم ده او نه کومې نتیجې ته رسي دا وطن؟
مشکل بل ځای کې ده شبر صاحب، دغه د نیتي خبره زه ستاسو خبره سره صحیح موافقم. دا د هغه تصاعدو فکر دی چې هغوی تعلیم یافته او تحصیل یافته دي. یعنې زما دپاره یو هزاره او یو پښتون هېڅ فرق نه لري. هزاره هم زما ورور دی، پښتون هم زما ورور دی، تاجک هم زما ورور دی، ازبک هم زما ورور دی. زه دومره ملګري چې په هزاره کې لرم په پښتنو کې نه لرم، دومره ملګري چې په ازبک کې لرم په پښتنو کې نه لرم. او په همدې ترتیب خبره بل څه کې ده، خبره د نور مسایل هم په دې کې داخل دي. کله چې مهدي د بامیانو کې د استخباراتو رئیس و، د طالبانو د راتګ سره سم طالبانو د بامیان په پوهنتون کې دغه فقه حنفي بند کړ، د دې تدریس. دا ګوري یو مذهبي مسالې ته لاس وروړل دي. ویل کېږي درس چې اصل اختلافات د مغزي نه راشروع شي. مهدي چې وایي چې موږ د هزاره حقوق غواړو، د هزاره حقوق دا معنا چې د دوی حق په شریعت کې غواړو، د دوی حق په نظام کې غواړو. د دې معنا دا نه دی چې دوی ته پوزیشنونه معینیت یا وزارت ورکړي. د دوی حق دا دی چې زموږ مسائل په فقه جعفري داسې حل کړي.
یعنی مذهبی، یعنی مشکل قومی نه دی، مذهبی دی. اندر صاحب کستاسو نظر واخلم، اندر صاحب تاسو لطفا خپل نظر را سره شریک کړئ. ستونزه په څه کې ده؟
ستونزه خو تاسو پیږی چې زموږ ټولنه یو جنگ ځپلې ټولنه ده. دلته هر ستونزه موجود رو ده، او دا په جمهوریت کې قومي تعصبات، مذهبي تعصبات، فساد، هر څه دا د جمهوریت د ناخوالو ایلتونه و چې طالبان بالاخره امریکا هم مجبور سه او طالبان یې واک ته ورسول. او اوس دوی داسې هم نه ده لکه دا نړیوالې میډیا چې تبلیغ کوي. یو سنتي جامعه ده، دلته قومي مسایل پکې پیښیږي، او همداسې د ملک الطایفي د جزایرو مسایل له منځه لاړ. دلته یو مرکزي حکومت ته کوششونه کوي، خو دوی متخصصین نه لري د نړۍ له خوا دې تحریمونه دي ورباندې. تاسو پوهیږئ ډېرې ستونزې دي. موږ باید دوی هم ډېر ملامت نه کړو. زموږ ټولنه جنګ ځپلې ده، دلته د نورو حکومتونو ډېرې ناخوالې لا پاتې دي چې له دې پاکولو سرته رسول دا ډېر وخت غواړي. او د طالبانو حکومت کچېره غواړي واقعا د ستونزې حل کړي او دلته افغانان یو ملي وال سره وګوري، باید د معیاري حکومتداري وکړي چې هغه نړۍ ته هم د قبول وړي او افغانانو ته هم د قبول وړي. په دا رقم ځینې خواهشات دي د ځینې قومونو چې د جمهوریت یا مختص سوي دي کوشش کوي چوکیو په سر جنګ وکړي او یا هم قومي هغه خپلې غوښتنې ولري. دلته باید موږ د خپل وطن د ملي منافعو په اساس باندې مخکې لاړ شو، خپل مځکني بشپکتیا ته چې همدا اوس که چېرې موږ سمې هڅې ونه کړو په خطر کې ده. بیا هم تاسو وینئ چې امریکا هم کوشینه کوي چې بیا دې سیمې ته رانږدې شي او نړۍ هم د سیمې هېوادونه هم له موږ سره ډېر دوه مخې درې مخې سیاست کوي. موږ افغانان باید داسې یو لاره ونیسو چې په هغه کې د ټولو قومونو د ټولو مذهبونو چې په افغانستان کې دي خیر وي. تاسو ولیدل چې زموږ هندوان رونه سیکلونه اخر دا وطن پریښود، دا څه دي چې دلته سم معیاري حکومت نشته، قانون نشته او دوه
توجه وبخشئ. په همدغه برخه کې فرضاً یو مثال زه تاسو ته درکړم. څو ورځې مخکې طالبانو خپل کال ولمانځه چې دوی کابل نیولی دی، غونډه یې جوړه کړه. په دې ټوله غونډه کې غیر له مولوي صاحبانو هیڅوک هم نه و. فکر نه کوي چې دوی تر اوسه په دې نه پوهېږي چې په دې وطن کې نور انسانان هم شته، نور خلک هم شته. دا خو که چېرته په وزارت نه ورکوئ نو یو غونډې ته خو یې راوغواړئ که څرنګه؟
ښه موضوع ته اشاره وکړه. ګوري، دوی دا ګیله باید موږ د امریکا له متحده ایالاتو وکړو. دوی ته په قطر کې دفتر وکړي، دوی سره یې لوبه وکړه، جمهوریت ورته وپرځو. جمهوریت په ضعیفوالي کې تاسو ولیدل چې پخواني ولسمشر ښاغلی اشرف غني په واضح توګه ویلي چې د امریکا او د هغه د استازي زلمي خلیزاد ډېر لاسو او په داخل کې ځینې کړي وي چې په زور لاس یې د حکومت پښې وهلې. او دوی هماغه وخت هم قومي تعصبات کول. په ریاست جمهوری کې دولس مشران ناستو، حکومت 50-50 و. په اخر کې ټول ګناه په اشرف غنی ورواچوله او ټول غصب داړهماري ظلم او دا نورو ډله کړی. نو موږ ویلی شو چې په افغانستان کې د اوس لپاره دوی د پخواني امارت په فکر کې دي، په ډېره مغرورانه توګه مخکې ځي. او همدا یو شعار دی چې موږ د نړۍ زبرځواک او د شریکانو ناټو ته ماته ورکړې ده او د حکومت موږ په زور نیولی. زموږ حکومت ته تاسو وینئ چې دوی ځینې استازي په کلیزونو کې کښېني چې موږ ځانونه مرګ ورکړي، ځانه مالو ځو. اوس دا حق ده زموږ چې دا چوکۍ ولرو. دوی که چېرې په دغه برخه کې ساعت رانه ولي، د دوی حکومت انزوا خواته ځي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او په دې کې ټول حق لري. په دغه غونډو کې باید فرمایشي او فرمولیته نه وي. افغانان نور راوستوي دي، هغه فرمولیته جرګې او غونډې نور د دوی مشکل نه حل کوي. دلته باید ټول افغانان ته برخه ورکول شي او په واقعي توګه د نړۍ لپاره چې په سترګې خاوې وراچوي، د دې لپاره چې هغوی په رسمیت وپېژني او دوی ځینې غونډې نیسي او بیا نتایج هم هېڅ وي. دا غونډې باید حقیقي وي، د هېواد رښتینې استازي پکې وي. که چېرې دغه لړۍ د دوی دوام لري، دا د دوی په نقص ده او افغانان یا افغانستان د یو کورنۍ جګړې خواته بیایي.
مننه اندرسب. اتمر صاحب، د اندر صاحب چې وایي چې افغانستان د کورنۍ جګړې خواته ځي، یعنې که چېرته همدغه وضعیت همدغسې دوام ولري چې لکه څرنګه چې اوس روان دی او نړیوال د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او طالبان هم د نړیوالو هغه غوښتنې چې له دوی یې کوي هغه نه مني، څه اټکل کوي چې کال دا وخت به د افغانستان وضعیت څرنګه وي؟
زما باور داسې دی که طالبان خپل کړنو کې تغییر رانه ولي، که دوی د ولس غوښتنو ته ځواب ورنه کړي او نړیوال معیارونو سره ځان برابر نه کړي، د دوی سقوط اتمي دی. زه اوس تاسو ته ویلی شم. بله خبره دا ده چې طالبان یوازې مذهبي ستونزه نه لري، دوی قومي ستونزه هم لري. زما دغه مخکینی بس دا و چې دوی مثلا مذهبي ستونزه دوی هندوانو سره درلوده، دوی هزارګانو سره لري. د دوی مذهب مثلا جعفری فقه بیخي محاکم قاضي نه لري او همدغسې قومي هم لري. اوس په شمال کې که تاسو وګورئ، د پښتنو حضور په شمال کې ډېر د پخوانه په سلګونو کلونو کېږي چې پښتانه په شمال کې موجود و. او دغه موجودیت کله ناکله د دغو زورواکانو د خوانه د قومي شخړې سبب شوي دي. دا واقعیت دی. په سرپل کې زابلت هم زباد خپیات دی تغه دی پختانو او دی وزبکان ترمین دغه شخری وی این دی زارشات دی وقتن دغه شخری وی او تغه هر کلا چی دغه یو قوم برلاس شوی بیا دغه بل قوم تر زپو لاند راسته لکه مثلا کلا چی مارشال دوستم شمالی صفحات که زواکمن شده طول پختانه ایساق زیان چلته و در طول دویزمه که دوی کورونه دوی جای دادونه طول هم در غزبکان رو واخیستره و هم در اوز طالبان چلته اغشیم دی طالبان رو مستقیبان پا غزبکان بانده چه به لازگون کلون دوی بانده ظلم کرده اوز دوی رو باته خود دی دی پای تکه دا داده ای چه منگا قومی شخره تا لون وو مثل پای تکه داده چه اوز طالبان خو مشکل دی داده دو اوز سلفیان سرم سلفیان خو پختانی سلفیان سرم دی مشکل لری کنم
خو بیرته هم دغه خبره شوله چې د قوم په حساب باندې بیا هم مشکل نشته یعنی که فردی وي یعنی طالب مثلا طالب ولی باید د پښتون نمائندگی وکي یعنی که چرته په قوم باندې افغانان وي شو
نه نه د طالب هیڅ کله د پښتنو نماینده نه دی او دا ډیر متاسفانه متاسفانه زه ډیر متاثر یم چې دا زمونږ نور توکمي داسې فکر کوي چې دا طالبان پښتانه دي او دغه ټول ظلم پښتون په موږ باندې کوي دا داسې نه دی پښتون همدومره ځپل شوی دی د طالب د لاسه او د هغه اسلامی حزبونه د لاسه کوم چې د پښتنو په نوم دوی په افغانستان کې د 50 کلونو کې دوی مبارزه کړې ډېر تخریب ته تاسو وګورئ ډېر پښتانه وژل شوي دي په دغه څلوېښت کاله کې پښتانه وژل شوي دي په دغه څلوېښت کاله کې
د قوم په حساب باندې اتمر صاحب محترم د قوم په حساب باندې اصلا تقسیمات د بشر له حقوقو سره په ټکر کې دی لیکن که چیرته د عادي حقوقو مثلا دغه اوس تر ډېره لویه موضوع د نجونو مکتبونه دي خو هغه په کندوز کې خلاص دي په مزار شریف کې خلاص دي په قندار او په جلال آباد کې بند دي په خوست کې بند دي یعنی خبره داده چې په افغانستان کې په حقیقت کې افغانستان یو متنوع ټولنه ده ټول قومونه په دې ټولنه کې ژوند کوي او دا وطن دی ټولو ده دا وطن هم د پښتون ده هم د هزاره ده هم د تاجک ده هم د پشایانو ده هم د نورستانیانو ده او هم د هغه وړو قومونو چې له پامیر تر نیمروزه په دې وطن کې اوسي د دې لپاره چې دا بحث راټول کو اندر سپ ستاسو په باور باندې د بیرته هغه د موضوع اصلي ټکی ته کرا شو د مولوی مهدی وژل او دغه پیشه څه فکر کوي چې بیا هم له لویه سره یو رقم لاسته راوړنه ده د طالبانو او کنه له دې سره ممکن په له دوی سره اختلافات نور هم زیات شي
اول خو زه د خپل قدرمند استاد د خبرو په اړه باید ویم چې ګوري دا شل کاله دلته پښتون هم د طالب لخوا هم د پروژې یا جمهوریت چې امریکانو اوس یې ځپل کېده او دوی ته ډېر په بهترامي توګه بهترامي کوله او حتی نه منل کېده د ولسمشر به یې نه منه عکسونه یې په مرمۍ ویستل ګوري پښتون سره ډېرې نارواوې شوي دي او زه باور لرم چې اوس دغه ځینې مسایل چې حقوق بشر یې نوي دغه حقوق بشر په دا شلو کلو کې چیرته وشي پښتون په دا مسایل فکر نه کوم چې طالبانو سره وي ته ناڅه تبلیغ هم روان ده خبرېږم زه خپله د شمال یم د بغلان یم هلته ټولو قومونو ته جای ورکړ شوی وظایف لري په فاریاب کې په جوزجان کې دا ټول ډېر خلک هلته په واک کې دي ازبکان تاجکان دا ټول خپل حق لري او په کابل کې همداسې خو دا واضح خبره ده چې دوی کې به پښتانه زیات دي او دا دوی وسواک نیولی دی ډېر ژوی کې به دوی عراکین موجود دي د مولوی مهدي خبره د طالبان لپاره شاید یو لاسته راوړنه وي دا ځکه چې دوی ته به نور قومونو کې که پښتون ده که تاجک ده که ازبک ده که پشان دي نورستانیان دي هلته به دغسې بغاوت شاید خلک ونه کړي او ویره به یې ولري مګر په حساب د دې چې دلته هغه د یوازینی د هزاره قوم یو لوی قومندان و زموږ هزاره ورونه شاید خپل خفګان ښکاره کړي خپل د حکومت سره شاید فاصله ونیسي دا ځکه چې زموږ د خلکو سطح آګاهي دومره لوړه نه ده شاید دا قومي بڼه ولري نه دا چې هغه دغه بغاوت وګوري چې هغه څومره ظلمونه وکړل هغه ولې خبرو ته غوږ نه نیو هغه ولې جوړ جوړای نه کو بیا احسان امر لیږل نو دغه موضوع په کې شریک ده چې قومي مشکل رامنځته کوي چې خو باور درم چې د طالبانو حکومت یا چارواکیو بیا ته نور وضاحت ورکړي او د خلکو هغه ذهنیت چې په قومي اساس ته پیدا کیږي دا به حل شي.
مننه اندر صاحب. اکمر صاحب که ستاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې د مولوي مهدي وژنه د طالبانو لپاره لاسته راوړنه ده او که نه اختلافاتو ته به نور هم لمن ووي؟
زه فکر کوم چې دا به نور هم جنجال پسې زیات کړي ځکه مهدي خو یوازې یو کس نه و یو قمندان نه و دې سره په افغانستان کې تقریبا 5-6 میلیونه هزارګان د اهل تشیع کسان اوسیږي او دې سره نور امکان لري د مهدي نه وروسته بعضې نور کسان داسې پیدا شي چې د دې هغه پستلا هدف تعقیب کی یا مخالفت کی خو په مجموع کې که خبره داسې وکړو چې زموږ پیشنهاد طالبانو ته دا دی چې دوی دې یو ځلي فکر وکړي د خلکو غوښتنه ته د لبیک ووایي خلکو سره دې کښېني د خلکو نه دې واوري مشوره دې پې وکړي او پس له مشورې نه دې یو تصمیم نیسي که ټول تصمیمونه یو ځای د یو مرکز نه راځي او هغه بدون د دې نه چې هغه ټولنې نه دوی د هغوی د کلتور عرف عناماتو نه دوی خبرې په هغه باندې فیصله کوي او هغه هر څه چې دی وایي دا بیا دوی یو هدف ته نشي رسولی او لانجې به زیاتې شي همداسې که تاسې وګورئ د دغه اسلامي احزاب تاریخ هم همدغسې دی تاسې د کابل په نویم کلونو کښې کله چې زه ډاکتر نجیب الله حکومت سقوط شو نو خلک ډېر خوشحاله شو په دې معنا چې دغه مجاهدین به راځي او لاره به خلاصې شي او امنیت به راشي لیکن هغسې نه شو دغه او تنظیمونه ټول مسلمانانو ټول اسلامي تنظیمونه وو دوی دومره جګړه وکړه کابل کښې چې دا ټول کابل ټول افغانستان د ویجاړو وران کړه بیا همداسې تاسې ونیسئ په دغه 10 کلونو کښې څومره ناخوالې په افغانستان کښې وې جګړه ختم نه شوه بیا دغه خپله یو تجربه ده د طالبانو ته ولې دا طالبان په دې سر نه خلاصوي چې دغه تجربو نه دوی زده کړي په زور باندې دې واک کښې نه حکومت کېږي نه څوک یې مني او نه مشکل به وي خلکو ته لیکن دوامدار به نه وي نو زما فکر داسې دی چې که طالبان په دې باور وي چې هر قمندان مثلا ازبکانو کښې دوی مکتوب عالم لري که مثلا صلاح الدین ایوبي لري که یا مثلا فسیودي لري که او یا نور قمندانان چې په قول اردوګانو کښې قمندان قول اردو
البته د فسیودین خبره نه ده تایید شوې د فسیودین خبره نه ده تایید شوې فکر کوم
خو یعنې خبرې دغه اوازې دي دغسې لیکن په مجموع کښې دغه لاره د حل نه دی زما هدف دا دی چې که طالبان په دې باوري چې دوی قومونه نفیه کوي دوی مذاهب نفیه کوي دوی اندېښنې نفیه کوي دغه لاره د حل نه دی افغانستان په دې باور که مونږ ونون شو چې افغانستان زمونږ او تاسې ټول مشترک کور دی او په دې کور کښې یو نوی صفحه جوړه کوي او په دغه صفحه کښې وګوري چا چې خیانت وکړه دې ته هغه مجازات کوي چا چې دې سره همکاري وکړه هغه تقدیر کوي تخنیق کوي وطن پالنه دغه اوس دغه خپله طالبان کوم معیار لري مثلا چا چې ډېر جګړه کوي دا باید قوي پوست ونیسي چا چې ډېر کسان وژلي چا چې ډېر انتیاري کړی دا خو منطقي نه دی که تاسې د وطن د اشغال د ختمېدو په خاطر مبارزه کړئ نو بیا خدای ته لاړ شئ د خدای نه غواړئ کښېنئ خپل کورونو کښې او جهاد هم خدای ته ووایه چې خدای زمونږ جهاد قبول کړي تاسې ولې ارګ ته نه نوتلي یاستئ تاسې ولې په مخو موټرونو کښې چې تاسې پخوا همغه د جمهوریت کسانو ته ویل چې د عیاشي موټرونه دي په مخو کورونو کښې تاسې ناستئ په مخو موټرونو کښې تاسې ګرځي د همغه امکانات ته اوس تاسې استفاده کوئ تاسې همدا د دوی معاشونه وګورئ په ډالر دي 10,000, 15,000, 10,000 ډالر د افغانستان په اوسني حالت کښې دغه تاسې عادلانه بولئ
مننه اتمر سب اسحاق اتمر مننه لتاسو احمد جان اندر لتاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخسته لغه او ردونکو منندو یم چې د سکایپ او ټلیفون لارې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او کوم اوریدونکو چې د تخنیکی ستونزې له امله ونه توانیدل چې په دې برخه کې په دې پروګرام کې برخه واخلي له هغه یې بخښنه غواړم تر بل خبرونه مو خدای سپار
سره وطن درنه زمان